السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کابل امنی قومندانې د انتخاباتو د مرکز دفتر د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې نن لرې کړې. دفاع وزارت وی د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټې دي چې ګوندې داعش سره د افغانستان له داخل نه همکاري کوي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل اذربایجان ته تللی او له اذربایجان سره یې د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې زر تر زره دي د هغه 150 کډوالو د مسؤلیت په برخه کې یوې نتیجې ته ورسیږي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایت اداروي د شنبې پورې شاوخوا 12 بجې د ټاکنو د کمیسون مخې ته د جاوید زمان په پلوۍ پر راټولو شوې اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه لري، خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله یا خیل وای د پیخ لزای څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته دوه جسدونه او څلور ټپیان ورول شوی. میا خیل وای په ټپیانو کې د دوه روغتي وضعیت نازک دی. لا ارګ څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ویل شوی دی چې ترهګر د سولې زوی اعتراضونو او غوندو د زپل لارې په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د ولسواکۍ بهیر ټکنې ولسونه له هغه لارې چې د دپو وینا د هیواد د ترقی او پرمختګ لپاره غوړه کړی منحرف کړي. جاوید زمان غم شریک چې د پارلماني ټاکنو د نوماندانو په لومړي لیست کې شامل وو له ورستی لیست څخه یې نوم استل شوی دی. پلویان یې د ټاکنو د کمیسون مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او غوښتنه کوي چې د نوموړي نوم د بیرته د ولسي جرګې په کاندیدانو کې شامل شي. تر اوسه پورې د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی وو، هلته یې د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلی چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا رسنیو رپورټ ورکړی چې کلویندا ګرابر کیتاروچک پرون په مزار شریف کې له کروشیایي سرتیرو سره وکتل. بیرمن کیتاروچک د خپل هیواد سرتیرو ته ویلي چې افغانستان جنوب ختیځ آسیا او مرکزی آسیا لا هم له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او چې باید په وړاندې مبارزه وشي. نوموړي د خپل هیواد سرتیرو ته هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د دوی د خپل هیواد د امنیت سره مرسته کوي. د محل په افغانستان کې تر سلو زیات کروشیایي سرتیري د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. ریپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د باګرام پر هوایی ډګر تیره شپه د راکټونو بریدونه کړي. د باګرام ولسوال سیف الله بیدار نن سهار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د باګرام ولسوالۍ د بالتوخیلو لسیمې پر باګرام هوایی اډې څو توغندي توغولې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې له منځه وړل شوي او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. ښاغلي بیدار وویل دا په وروستۍ وونۍ کې درېیم ځل دی چې پر باګرام هوایی ډګر وسلوال توغندي توغوي. وسلوالو طالبانو بیا پر باګرام هوایی ډګر د تیرې شپې د راکټي برید مسؤلیت منلی او کړي چې پکې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي روابطو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونې وکړې. ټاکل شوې ده چې دواړه مشان به د ارمنیا سره د نګورنو کرباغ د لانجمنې غرنۍ سیمې پر سر د اذربایجان د کړکېچ او د بشري حقونو په مسله خبرې وکړي. اذربایجان او ارمنیا له کلونو راهیسې خپلو کې د نګورنو کرباغ د سیمې پر سر کړکېچ لري. دا سیمه چې اذربایجان پورې تړلې وه د ارمنیا تلرونکو ځواکونو لخوا بنیول شوه. د دې سیمې پر سر څو کلنه جګړه کې د 1994 میلادي کال تر وروبند مخکې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. د جرمني صدر اعظم جنوبي قفقاز هیوادونو ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې تر اذربایجان مخکې ګرجستان او ارمنیا ته هم سفر کړی او باکو د نوموړي د دې سفر وروسته پړاو دی. دا ملګر ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپای ټولنې غږ کړی چې د هغه 150 کډوالو مسولیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یو کښته کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو هم غوښتي چې سم دستي د 150 تنو کډوالو ته له کښته د ښکته کېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګرانډي ویلي نور د دې وخت دی چې اروپایي ټولنې هیوادونه وړاندې وروسته کېدل پای ته ورسوي او دې نتیجې ته ورسیږي چې لږ تر لږه څوک د دغه کډوالو مسولیت اخلي چې په سمندر کې ژغورل شوي. ګرانډي په یو بیان کې زیاته کړې دا خطرناک او غیر اخلاقی کار دی چې په نغښتون کې کډوال په خطر کې وي او هیوادونه بیا په خپلو کې د اوږدې مودې د هواري په مندلو سیاسي ناندرو ته دوام ورکوي. دا یو نیم سلطنه کډوال د اګست له 6 نیټې څخه د ایټالیا د ساحلي ساتونکو په هغه بیړۍ کې دي چې د کاتانیا ټاپو ته نږدې یې لنګر اچولی. او په زرګونو روهینګیا مسلمانانو په برما کې د دوی پر خلاف د زپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنۍ په مناسبت یو اعتراض کې برخه واخیسته. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد پر اخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال زپونکو اقدامات وکړل چې له کبله په سلګونو زره روهینګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش کې د کډوالو کمپ پونه ته وتښتیدل. د کټوپالنګ په نوم د کډوالو په هغه کمپ کې چې د برما څخه بنگلاديش ته د تښتیدلو 30,000 زیاتو کډوالو د کمپونو یو برخه ده. اعتراض کوونکو په خپل شوارونو کې ویل مونږ روهینګیا یو او موږ عدالت غواړو.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د مرکزي دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمه لری کړې. د کابل امنیت قومندان وایي
کلاشینکوف ساپی کاف موترهای زره سر مقاومت کردن فهد کردن تمام ما پولیس قهرمان کابل گاردیزون کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازیو له ګډون پرته نتیجه ورنکړي. دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټ دي چې ګواکې له داعش سره په افغانستان کې همکاري کیږي. د ولسی جرګې او شمیر غړیو د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبينه دي.
دی په وکولای شي سولې د مذاکراتو طالبانو سره په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د کابل امنی قومندانۍ وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمه لري کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون دروازې د کارکونکو پر مخ خلاصې شوې دي. د امنی قومندان جنرال داود امین نن ازادي رادیو ته ویل د ولسی جرګې د انتخاباتو له لست نه یو شمېر لرشو نمایندانو او پلویانو پولیس ته بدرد ویلي دي او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال شخړه هم کړې ده. بل خو یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه اقدام غندي او دا د خلکو په حق زیاتې بولي. په دې اړه واصل وسال رپورت لري.
له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ پرانستې. د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخې ته درول شوی ټولې هغه خیمې لري کړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملړ نه یو شمېر حذف شو نمایندانو او پلویانو د اعتراض په ډول درولې وي. خغلی امین ویل چې د خیمو د لرې کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکي چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیرن ټپین شوې دي.
بالاخره مو حرکت نظامی او عسکری
دی وای بلاخره موږ همغه عسکری او پوځي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ. دوی لازنه سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ پوړاندې مقاومت وکړ دزې وکړي. خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږي سره چې ل ګرنیزون سره درلود وتونېدل چې دوی له سیمیلری او خیمه ټولې کړي. د کابل د امنیه قومندان په خبره د خیمو د لری کولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې د په خبره د یو شمېر حذف شو نوماندان لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسون مخې ته خیمو کې کینول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي لس نه د 15 نوماندانو له ایستلو وروسته د یو شمېر حذف شو نوماندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او دروازې ور وتړلې. خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د انتخاباتو مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخلاصې او د سیمه کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده. خو د یو شمېر راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې لا عمله انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د هیواد په اتو ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د معترضانو لخوا تړل شوي دي چې بېله شکه د دوی چارې ټکنۍ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کولی شي مدني اعتراضونه وکړي، خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي، له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې له لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو نومونه دې بیرته په لیست کې شامل شي، خو د شکایتونو کمیسون خپله کړې پرېکړه وروستۍ ګڼي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ځینو دغو کاندیدانو چې نومونه یې له وروستي لیست څخه حذف شوي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو چا ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو هغه مهلت هم نن پای ته ورسېد چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړی وو. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه شي، دوی به حتی ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. دا چې نوی اقدام څه دی، په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ایس بي اسلامي ګوند د اجرایي شورا غړي نادر افغان ازادي راډیو ته وویل:
نن د شي په نظر کې و چې په مرکز او ټول ولایتونو کې به پراخ مظاهره ترسره کیږي. د احزاب له خوا چې دا نن په یوولس ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده، مظاهره د کمیشن او دولتي ودانیو مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي، هغه انتخابات نه منو چې تخلف ډک وي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه بیا د رامنځته شوی انتخاباتي کړکیچ د لمنځوړلو لپاره په سوله ییزو مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو پر پروسې به بد اغیزه وکړي او د خلکو باور به په دغه ملي بهیر لا کم شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې د کابل امنیت قومندانې نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوی انتخاباتي کړکیچ د زور له لارې نه، باید د مذاکراتو او خبرو له لارې حل شي. زما همکار محمد واصل وصال د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو د خیمو لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسون دروازه خلاصله او دوی ته د کار فرصت درته جوړیږي، طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده. ولې له دې عمله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قاري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه حذف کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني، په ډېر مدني او په پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. دي موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی راشي چې د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه درکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضو ته یې فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قاریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کیږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې یې بندې کړې دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د دې واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان داسې لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لارې بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اخ ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني نو د دې د وضعیت د تفکول په خاطر باید موږ په ډیر تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنۍ په بحث چې هغه باید په ټول معنا باندې راځي. دوم، څوک چې د اصل متزرکی دي دوی حقوق ته باید درناوی وسی. په کړنلاره کې هغه کوم حقونه چې مترجمینو هغه څوک چې اعتراض پرې کوي یا شکایت پرې کوي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهي او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، ځکه چې د افغانستان وضعیت ټول ترې پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره په هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو، ښکیل کړو او وضعیت دې ته ورسیږي چې بیا راشي هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه وکړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید سره پسې وسي کې د چا خلاف ټولې وي، د چا سره به د زور کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نوماندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ د دغه مسؤلیت تر ډېره چاته راځي کیږي؟
دا چې د 15 نفره هستي د پریکړې شکایت کمیسیون خونه سوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پریکړې ترسره کړي. د اسناد او مدارک په اساس ولې په عین حال کې هغوی ټولنې ته کاندیدانو ته پروسې ته ځوابګوی بولو، نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ کې لري وباسو او له زور کار وکړو. فقط موږ ټینګار پدې کوو چې هر اداره باید خپل کړنو څخه ځوابګوی ووسی، چې هغه کوم پریکړه ترسره کړي چې قانون په چوکاټ کې په عین حال کې دغه پریکړه څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پریښودل شي د چارواکو لخوا او پټ پټ خون صاحب غوښتل مطبوعات سره مرکه کوي.
د کابل د پولیسو لخوا د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د درسکونکو د خیمو د لری کولو په اړه مو د فیفا د اجرایی رئیس یوسف رشید څرګندونه ورېده.
زما رایا زما حق
نیزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي په غیر هیڅ نتیجه ورنه کړي. د دې کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د استازیو په ګډون جوړ شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه کړي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو لسو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درد هم دوانه کړي. د دغه کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحدو ایالتونو سره په مشورې جوړې شي، له دې پرته په خبرې کومه نتیجه به ورنه کړي.
کنفرانس هم که اگر دایر میشه وخت حکومت افغانستان و امریکا
دی وی په کوم کانفرنس کې چې جوړیږي کله افغانستان حکومت او امریکا چې په قضیه کې خپل لګډون نه کوي، زما پان یو ورخي زبوي او کوم مطلوبه نتیجه به ونه لري. باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشورې تر سره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې په قربتوب جوړه شي. طالبانو هم منلی چې د غړل په استازیتوب په خطر کې د دوی له سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد کڅه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هر کلی کوي، خو په خبرۍ د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې د امریکا متحدو ایالتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبری کړي او د مسکو ناسته چې روسیې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه وردی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکرات مسله مطرح کیږي. دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یا هم د نورو دخل اړخونو ترمنځ بحث کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې هلته لاړ شي او ګټور تاثیر د افغانستان پر حالاتو باندې ولري. طالبان د پخوا په نسبت باندې انتهایي ډېر زیات فعال سیمه ییزه ډیپلوماسي لري.
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی خو طالبانو بې ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له روسیې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي.
وامردل چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان له ګډون پرته نتیجه ورنکړي. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې ګوندې له داعش ډلې سره د افغانستان دننه مرسته کیږي. د یاد وزارت وین غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل د روسیې دا ادعاوې یوازې تبلیغات دي چې غواړي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې خړې پړې کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې روسیا له ثبوته پرته په داشان څرګندونو سره غواړي په افغانستان کې د مداخلې لپاره نوې لار پیدا کړي. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات لري.
له طالبانو سره د افغان سولې په اړه د روسیې د غونډې په درشل کې مسکو یو ځل بیا دا ادعا تازه کړي چې په افغانستان کې داعش ډله د نامعلومو هلیکوپټرو لخوا تجهیزیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د روسیې دا ادعا بې بنسټه ګڼي، وایي چې روسیا د دغې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نه لري. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې توپیري چلند نه کوي. دی وی مونږ څو ځله له دوی غوښتي چې راشي او ګډ پلاوی وټاکي چې معلومه کړو له تروریزم څخه څوک ملاتړ کوي. افغانستان خپله د تروریزم قرباني دی، خو دا یوازې تبلیغات دي چې د افغان حکومت او له نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې خړې پړې کړي. خو د افغان حکومت له دغه درې سره سره روسیې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټر لخوا داعش وسله وال تجهیزیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخار وویلې چې نه افغان ځواکونو او نه هم د غوڅ ملاتړ ځواکونو دا پروازونه څېړلې دي. روسیا د اوږدې مودې رئیس په افغانستان کې د داعش له وزره په ویره کې ده او مخکې تر دې هم په وار وار دا شان ادعاوې کړې دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې امریکا په افغانستان کې د داعش ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. خو د روسیې د دغې ادعا په غبرګون کې ځینې امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان له دې وړاندې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په ملاتړ او همکارۍ تورنوي څه غواړي. د پوځي چارو کارپو باری آرز وایي امریکا د جنگ د توجیه په لټه کې ده او روسیا بیا له نویو لارو د مداخلو.
طرف داسې قانع کننده رپورټ یا جواب نه دی وړاندې کړی. دا چې طالبان دعوت شوي دي او هلته په کنفرانس کې اشتراک کوي او یا دوی تورونه لګوي چې موږ د داعش نه دومره ډارېږو چې مجبور یو یا طالب تقویه کو او یا نور، دا ټول هغه پلمې دي چې د خپلې مداخلې لپاره روسان مطرح کوي.
دی وی افغان حکومت د دغه وضعیت پر وړاندې خلار غوره کړی چې هغه د سولې لپاره بې ساري هڅې دي. دی د افغان حکومت هغه دریز مثبت ګڼي چې که وسلوال طالبان سوله وکړي، داعش او نورې ډلې ټپلې او په دې تړاو د نړیوالو اندېښنې به پخپله له منځه ولاړې شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زمون غکله ازادي رادیو او د ولسی جرګي او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبينه دي. دوی وایي زلمی خلیلزاد د افغانستان په سیاستونو خبرت دی او کولای شي د نورو مسایلو سربیره د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر او په خټه افغان زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه معرفي شي. محمد حدیث پردیس په دی اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي دا چې له پخوا راهیسې خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وو او له افغان سیاسي مشرانو سره ښه پېژندګلوي لري، نو کولی شي په مهمو مسایلو کې رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست
د افغانستان د سولې د مذاکراتو طالبانو سره چې ډېر مهمه خبره وه کې لومړی کې سوله ده او بیا په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي په هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
رویټرز خبری اژانس تازه د دوه امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وګماري. که څه هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم ویلي چې د خلیلزاد ګمارل طالبانو ته یوه بله او تازه اشاره ده چې امریکا د خپل تاریخ اوږدمهالې افغان جګړې پای ته رسول غواړي. زلمی خلیلزاد له 2003 نه تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذه سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول په پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو شمیر کارپوهن وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یو پر ځای ګام دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وایي د پاکستان پر وړاندې د خلیلزاد واضح او قاطع دریځ او له افغان مشرانو سره ښې اړیکې به د دې لامل شي چې نوموړی د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د افغانستان کور دننه سیاستونو سره مکمل واقف دی. د جنګ سالارانو، سوله پالو او ریښتونو سیاسینو ترمنځ تفکیک کولی شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د ډاکټر زلمی خلیلزاد د سیمې د افغانستان کور دننه او د امریکې د سیاستونو واقفیت به وکړی شي چې د سولې په برخه کې کافي مثبت اغیز ولري.
د ښاغلي رحیم خبره په افغانستان کې د روانې جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زلمی خلیلزاد کولی شي د دغه جګړې په پای ته رسیدو کې مهم او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي.
دا کندز د ولایت شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ تر ډیره حده د طالبانو په کنټرول کې ده، خو سیمې چارواکي د تصفیې لپاره اقدامات نه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ ډیره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړې ولسوالۍ ډیره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
یک قریه به دستي دولت نیست، بجز د دې چار قریه کې تر اخیر قلیزال است. در جغرافیه در
اوس مهال د قلیزال ولسوالۍ یوازې د اقتیپی، کلختیپی، بغریکول، باغچی او خشتیپی سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټولې سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي، خو دولت د دغې ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په برخه کې پاتې راغلی دی. ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کېږي، خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کیږي. دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې.
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت او قمندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت جلسات
مو وار وار د کندز د قلیزال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت په جدي توګه رسیدنه نه ده شوی. له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او ناامنیو له کبله له قلیزال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي، دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په ښار کې گزاره ډېر سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي.
خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. د قلیزال ولسوالۍ د روان امنیتي وضعیت په اړه د ولایتي شورا غړي او د دې ولسوالۍ خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ مرکز د اختیپې سیمه د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد ده. د یادونې وړ ده چې د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لوېدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 160 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ د امنیت په اړه مول اجمل آرین اوریدل. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی اونیس پروګرام او د تاند څنګه اونیز خبرونه هم اوریدل شي. څلور نیم بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې په سوله ییز اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایتي اداروي د شنبې په ورځ شاوخوا 12 بجې د ټاکنو کمیسون مخې ته د جاوید زمان په پلوي پر راټول شوو اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی وو او هلته د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلي چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا ولسمشر خپل سرتیرو ته ویلي چې په افغانستان کې دنده ترسره کول د خپل هیواد له امنیت سره مرسته کوي. ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د باګرام په هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي، خو بهرنیو ځواکونو په هوا کې دغه توغندي له منځه وړي او چاته یې زیان نه دی رسولی. دا په تیره یوه اونۍ کې دریم ځل دی چې په باګرام هوایي ډګر د توغندیو برید کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو اترو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونې کړې. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د هغو 150 کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو غوښتي چې سمدستي د دې کډوالو ته له کښتۍ د ښکته کېدو اجازه ورکړي.
اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د آسیای سیالیو په 13 پړاو کې افغان لوبغاړی حسین بخشي سفری د جو جستو لوبو په برخه کې خپل منګولیایي سیال شپږ د صفر په وړاندې مات کړ، خو دغه لوبغاړی په دویمه لوبه کې له خپل اردني سیال څخه 14-0 په وړاندې ماتې وخوړه او د دغو سیالیو له دوام څخه ووت. د جو جستو دغه لوبې دا مهال د اندونیزیا په مرکز کې روانې دي. په جوزجان کې سبا یک شنبه د البرز او میوند لوبډلو ترمنځ د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره کیږي. د جوزجان د بدني روزنې امیر صدیق فایز نن ازادي رادیو ته ویل دغه لوبې د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. نوموړي ویل دغه لوب هدف دا دی څو لوبغاړي له یو بل سره تجربې شریکې او د زونونو په کچه ښه لوبغاړي وټاکل شي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبه پرون د باران د ورخت لامل و نشوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شل اوریزو کرکټ لوبه لومړی او دوهمه لوبه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې ده. فرید هوتک وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځو کې د ایرلند له لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې کوي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله د چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای ووري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو.